السلام علیکم د سحر و بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1490 هجری لمریز کال د چنګاښ 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې رامین کاکړ پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دې کمیسون خپل تللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی په ښه او منظم ډول پر مخ ځي. د پاکستان په هوایي ډګرونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د نیولو لپاره چې په مالی فساد تورن دي تدابیر نیول شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي خپل له لاسه تللی اعتبار بیا اخیستی او چمتووالی سم پر مخ ځي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې د مالی فساد په قضیو کې محکوم شوي او د نیولو امر یې هم شوی دی، او په ترکیه کې د ریل ګاډي د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل: سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کوربه دی. د سعودي عربستان خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عربستان او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د بیان له مخې دغه کانفرنس د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تروریزم او افراطیت د هرې بڼې د غندلو په هدف جوړیږي. د کانفرنس لومړۍ ورځ به په جده او دوهمه به په مکه مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 130 اسلامي هیوادونو علما پکې ګډون لري. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د انتخاباتو کمیسون د ټولو سیاستوالو او خلکو مشورې او خبرې اوري او د هغوی همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوې چارې مثبتې ارزوي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې ائتلاف یو غړي عطا محمد نور ویل که د انتخابات په پروسه کې اصلاحات رانشي بحران به رامنځته شي. د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونی برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو د لیدنو په لړ کې له اقبال سنگ سره خبرې کړې دي. اقبال سنگ د هغو 120 ټپیانو په ډله کې و چې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې په یو موټر بم برید کې ټپي شو. هند د درملنې لپاره هر ډول ژمنې ته تیاری څرګند کړ. په جلال آباد کې د موټر بم په پیښه کې له 900 وژل شو 19 تنه سیکانو او په 120 ټپیانو کې هم اکثره سیکان دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ځي. دا خبره پرون مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته وکړه. مریم نواز په داسې حال کې دا پریکړه اعلان کړه چې د پاکستان د احتساب ادارې د خاصې محکمې د حکم له مخې د مریم خاوند کپتان صفدر په راولپنډۍ ښار کې پولیسو ته تسلیم شوی دی. چارواکو ویلي دي کپتان صفدر د فساد ضد ادارې توقیف کړی دی. د پاکستان د احتساب ادارې تیره جمعه اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په 100 د هغه لور مریم نواز په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. دوی په بهر کې د ناسب شویو ملکیتونو او جایدادونو په لرلو تورن دي. د ترکیې تلویزیوني شبکو رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه 10 کسان د ریلګاډي د پټلۍ کېدو په پیښه کې وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ریلګاډۍ چې 368 مسافر لرل په تکیرداک ولایت کې له خپلې پټلۍ اوښتی دی. د تکیرداک والي محمد چیلان دا خبر تایید کړی او وایي چې پیښه د خرابې هوا په خاطر شوې ده. او د سعودي عربستان چارواکي وایي یو امنیتي افسر او یو بنګلاديشي کارګر پرون د ریاض په شمال کې په یو برید کې وژل شوي دي. په القسیم سیمه کې درې وسلوالو کسانو چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ترهګر بللی دي په امنیتي پوستې ډزې کړي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو سره دوه بریدګر وژلي دي او یو تن یې ژوبل کړی دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. تاسو د ازادي رادیو سهرنی خبري مو چلا اوره. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی چارې سمې او په منظم ډول پر مخ ځي او خپل د لاسه وتلې اعتبار بیرته خپل کړی دی.
دغه پروسه خپ مخ خلاله د سرتنام د کاندیدانو پروسه ډېر خپ مخ خلاله او همدا علت چې نن څه کم نه سپینونه کسانو سرتنام وکړو.
پاراونه خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ بللې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر د یو شمېر غړو دا څرګندونه هم اوري چې وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختم کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې چې په مالی فساد تورن دي او د احتساب د محکمې لخوا په لسو او کلونو بند محکوم شوي راتلونکي جمعه بیرته پاکستان ته ستانه شي. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه به په هوایي ډګرونو ونیول شي. د نورو راپورونو سربیره د خبري مجلی په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
یو موږ ټول وایي چې په د کور په سر به یو نفر اتمن راته لیا با بیالی پاکی دلی لیا با لک پیدا و لیا با وادو
ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په دې کمیسون باندې د خلکو تللې اعتبار اوس بیرته احیا شوې ده. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وکړه. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پر راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سفی الله ستنګزی په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دغه کمیسون ویاند او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل که څه هم روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو اندېښنې موجودې دي خو په خبرې چې دغه کمیسون تر دې دمه ټول کارونه په بریا سره رسولي
کوم میکانیزمونه چې د اوس په لاندې لپاره ست قانون انتخابات یا څه کمیسون تشکیل کړی دي په هغه میکانیزمو باندې کار روان دی. دغه پروسه خپ مخ خلاله د سرتنام د کاندیدانو پروسه ډېر خپ مخ خلاله او همدا چې نن څخه د 10 میلیونه کسانو سرتنابو او همدارنګ په زرهاو کسانو د ولسی جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګان لپاره ځانګړي کاندید کړ. حتی دا هم شان چې بعضي وختو کې مخالفتونه هم کوي د فامیل څخه یا اولادونه یا نږدې اقارب هم ځانونه ثبت کړي دي. دا غوښتل په دې معنا ده چې دغه پروسې سره علاقه لري او کمیسیون باندې اوس هغه تل اعتماد بیرته پیدا شوی دی.
ښاغلي هاشمي دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرونو ویل پر اتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او وی ویل ک لازم اصلاحات رانشي کړکیچ به راشي. د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه یو غړي عطا محمد نور پرون په مزار شریف ښار کې وویل
د اوسنی حکومت د عمر یوازې 4-5 میاشتې پاتې که بعد خلکو ته د منلو وړ نه وي حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو. ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنو.
د حکومت ویاندویانو د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایي رئیس او د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه د غړي عطا محمد نور دغه خبرو په اړه د خبرګون لپاره ځواب ورنکړ. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تل یا میزان په 28مه کېږي. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دغو انتخاباتو کې به درغلي وشي چې دغه ائتلاف لسګونه پلویان او د دوی د مشرانو د کورنۍ او ځینې غړیو هم د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي دي.
د سفیو لاستان گزی پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په دې کمیسون باندې د خلکو اعتبار بیرته ژوندې شوې ده. د خبرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. په عین حال کې بیا د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د ملي نجات په نوم د حکومت اپوزیشن یو ائتلاف وایي چې کبراتونکو انتخاباتو کې درغلی وشي چې دوی وایي احتمال موجود دی نو په افغانستان کې به بحران رامنځته شي.
په هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران بسته او په تیره د دې هیواد لخوا د دې ډلې د جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه بولي. سربیره پر دې د دې جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودې او وویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان اوس دی
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یوه حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیز کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارس وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وی د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې د بهیر پیاوړتیا هم هر اړخیز خبري وشي. په افغانستان کې د جګړې د درېدو د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وی د بروکسل په ناسته کې بنړیوال د افغانستان سولې له هڅو سره هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایي ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی دی یکشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم خبرې او بحثونه وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایي رئیس به د بروکسل په ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم له حمید مومند څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په روسیې تحولاتو څخه خبره کړي.
سٹار اینڈ سٹرائپس امریکایي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو مهم مرکز د نیولو په اړه مطلب خپور کړی دی. د پوځي ورسپانه د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قومندان په حواله لیکي چې هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش مرکز چې د ډلې په سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی. ورسپانه زیاتوي په دې ګډو عملیاتو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس 600 سرتیرو او افسرانو برخه درلودله. سٹار اینڈ سٹرائپس د امریکایي پوځي چارواکو ویلې دي چې شاوخوا 100 داعشیان چې په دې مرکز کې موجود وو د سیمې غرونو ته په شا تمبول شوي دي. د مطلب لیکوال وایي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ چې د ډیورنډ په کرخه پرته ده داعش ډلې ته د اکمالاتو اساسي لار بلل کیږي. د هسکه مینه ولسوالۍ غرایزه جغرافیه ته په پام طالبان، القاعده او اوس داعش ډله له دې سیمې څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. سٹار اینڈ سٹرائپس ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر امریکایي سرتیرو روسي حمله ته کتنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یو بیان په استناد لیکي چې د افغانستان په جنوب کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د ورسپانې په وینا د تیر 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې را په دیخوا دا لومړی ځل و چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو حمله کیږي. له دې مخکې هم په ورته دوو حملو کې امریکایي سرتیری په نښه شوي وو. د مطلب لیکوال وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه د دوی پر بهرنیو همکارانو زیاتې او مرګونې حملې د 2010 او د 2012 میلادي کلونو ترمنځ شوې وې. سٹار اینڈ سٹرائپس د مطلب په پای کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تیر کال کانګرس ته په خپل یو راپور کې خبرداری ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او پوځي روزونکو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا دا ډول حملې زور واخلي. که څه هم امریکایي ځواکونو د دې حملې ځای نه دی پټاګه کړی، خو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلې دی چې دا حمله په اروزګان ولایت کې شوې ده. د برتانیې ګارډن ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز د ردولو موضوع راخستې ده. ګارډین لیکي چې په کوچني اختر کې تر درې ورځنۍ اوربند وروسته په افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. ورسپانه وایي چې د بیا پیل شوو جګړو او تاوتریخوالي وروستي قربانیان د غزنی ولایت درې ماشومان وو چې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې ووژل شول. ورسپانه زیاتوي افغانستان چې دوه مهم انتخابات په وړاندې لري د جګړې تر څنګ له سیاسي کړکیچونو سره هم مخامخ دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې او د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 2019 میلادي کال په پسرلي کې ترسره شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي د افغانستان مشرانو جرګې او شمیرغړي وایي چې حکومت باید په شمال کې مظاهره په سولېس ډول ختم کړي. د دوی په وینا د سوداګریزو بندرونو او د خلکو د تګ او راتګ د لارو تړل د حل لار نه ده او اړتیا دیته ده چې حکومت د معترضانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې بیا د سیمیزو اورګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلې او پرونی مظاهره د غلطه په سولېس ډول شوی دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
وروسته له هغه چې نظام الدین قیصاری ونیول سو د هغه په لویانو په شمال کې مظاهری وکړي، د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي د زورواکو د نیولو هرکلای کوي او وایي چې حکومت باید په سولېز ډول مظاهری ختمې کړي. د سناتورانو په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفان د نفاق اچولو په هڅه کې دي چې له مظاهره چیانو د ځان په ګټه استفاده وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار او بلغړی ګل محمد رسولی په دې اړه وایي
امنیت عمومی مسلحت عمومی افغانستان مد نظر باشه.
هغه وایي د افغانستان عمومی امنیت او عمومی مسلحت په پام کې ونیول سي. داسې کړنې دي ونسي چې وزارت لمخ کې نه هم خراب سي او دا مسله باید په پام کې ونیول سي. دویم نظر دا دی چې دغه موضوع متوازنه او افغان شمول حل سي او د قضایا او پاړه خلکو ته واضح وویل سي
او قضایا به مردم افغانستان روشن گفته شي.
ما امیدوار هستم که این مسئله را بعد حکومت
هغه وای زهله من نیم چې حکومت به دغه مسئله په تدبیر او فکر سره حل کړي.
بعد حل درشته باشم
دا په داس حال کې د چتیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری ونیو. هغه لې قیصاری د ولسی پاسونونو په چارو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازي وو. جمهور ریاست ویلي چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولای. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې هغه له قیصاری کابل ته راوستي او لوی څرنوالي ته معرفي کړی. د نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهره چانو د فاریاب ولایت او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لاره او د اقینی سوداګریزه لاره تړلې ده. د ولسی جرګې غړی او د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مظاهره چان به هیڅکله هم د زده کړو بهیر او د غشان د خلکو د تګ او راتګ لارې ونه تړي، خو د نوموړي په وینا دا چې د اقینی بندر د حکومت لپاره یو عادتي لاره ده، تر هغې به تړلې وي چې حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. ښاغلی تینجوای د نظام الدین قیصاری خلاصون او د عبدالرشید دوستم بیرته راستنېدل د خلکو اصلي غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت د تېرې اونۍ په مظاهرو کې څو تنه مظاهره چیان مړه او ټپیان سوي او یو شمېر مظاهره چیانو د ولایت ودانۍ ته اور اچولی. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رییس ماتین بیک چې د جمهوري ریاست له لوري د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته تللی، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې وضعیت بیرته عادي حالات راګرځېدلی او د اقینی بندر د لارې د خلاصون لپاره له خلکو سره خبرې روانې دي.
ما با صدها تا از جوانا رشته‌شده و بزرگای قوم
هغه وای لزګونو قومي مشرانو او ځوانانو سره مو ملاقاتونه درلودل. هغه خطرونه چې موجود او سره فسوي امنیتي خطرونه او هغه هرج و مرج چې تاریخواله رامنځته کاوه اوس لمنځه تللی. اوس د امن په فضا کې کار مخې ته ځي. له تېرې ورځې راهیسې ټولو دفترونو په کار پیل کړی او ښوونځي بیرته خلاصې سوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوای هغه کسانو چې د مظاهرې په ورځې په تاریخوالو لاس پورې کړی و بنیول سي. ښاغلی دانش له مظاهره چیانو غواړي چې د مظاهرو او اعتراضي غونډو پر مهال تاوتریخوالی ونه کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختم کړي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سوله ییز ډول شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د تیرې جمعې پر سپلسو کلونو بند محکوم شو، د جولای په 14مه بیرته پاکستان ته ستنېږي. مریم نواز به هم چې بو کلونو بند محکوم شوې ل خپل پلار سره وي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي چې د اسلام آباد او لاهور په هوایي ډګرونو کې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د نیولو لپاره تدابیر نیول شوې دي او د محکمې پریکړه به عملي کیږي. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته ځي. دوی په لندن کې دی، خو پاکستان ته پرسیدو به د محکمې د حکم په اساس ونیول شي. د پاکستان د احتساب ادارې خاصې محکمې تیر جمعه پریکړه وکړه چې نواز شریف په لندن کې د ناسب چوي ملکیتونو او اپارتمانونو د لرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم کړ. د محکمې مریم نواز ته هم د 2 کلونو بند سزا ووروله. مریم نواز چې د خپل پلار سیاسي ځایناستي بلل کیږي، په دې پریکړې ناخوښي وښودله او ویل په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د مریم نواز خاوند کپتان صفدر چې د احتساب د محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی و، پرون پولیسو ته تسلیم شو. مریم نواز پرون په دې اړه په لندن کې خبرې اعلان ته وویل:
کپتان صفدر بی مې بی اور ہماری طرح کے لاکھوں کروڑوں
کپتان صفدر اوز اوز مخ پثیر لکونه نور کسان رائے ته د عزت ورکړي د خوځښت غړي دي. گرفتاری څه چې هر ډول قربانی او غاړي موږ ورته چمتو یو. صفدر د میا صاحب یو مخلص دی او زه خو خیم چې هغه په میدان دی وزمری پثیر نه واز گرفتاری ورکړه، بلکې رائے ته د عزت ورکړه د ولسی کاروان برخه شو،
بلکې ووټ کو عزت دو کې او جمهوریت کې کاروان کا حصہ بنے.
کپتان صفدر پرون په داسې حال کې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې په راولپنڈی ښار کې د خلکو دی ولاریون مشرک ولا. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پولیسو دی چارواکی راجاتی فور په حواله ویلی چې محمد صفدر د فساد ضد ادارې لخوا بند کړای شوی دی. اخو د مسلم لیگ نون ګوند یو پلوی سناتور مشاهد الله خان ویلی د ګوند غړي به له ټول پاکستان د نواز شریف د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورشي. د پاکستان ستري محکمې اوس په تکلن نواز شریف تیر کال په بهر کې د ملکیتونو د نسبتولو او د شتمنیو د نه خودلو په تور له صدر اعظم لری کړه او د قضیه په اړه د څېړنو امر وکړ. د شریف کورنۍ وی په بهر کې ملکیتونه په قانوني توګه پیرلی، خو د پاکستان د احتساب اداره وی د پخوانی صدر اعظم کورنۍ نه د توانیدل چې د ملکیتونو د پیسو د ورکړې پاړه محکمې ته قناعت ورکړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډي. سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د دینی عالمانو او چارواکو د نړیوالې غونډې کوربه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونی برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې د پاکستان د محاکمو لخوا په لسو او اوو کلونو بند محکوم شوي د جولای په 14مه یعنی راتلونکې جمعه بیرته هیواد ته ستنېږي. د سعودي عربستان چارواکي وایي یو امنیتي افسر او یو بنګلادشي کارګر په نوم د ریاض په شمال کې په یو برید کې وشل شوي دي. د ترکیې تلویزیوني شبکو رپورټ ورکړی چې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د اوختو په پیخه کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي او اویا نور ټاپیان دي. او د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې هوایي ځواکونو پرون د اسرایل لخوا په حمص ولایت توغول شوي راکټونه دفاع کړي او غورځولي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه بیا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبری مجلې په دې برخه کې د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه
نو منیاز رول چې دا بس دا میلې کې ګرځو دلتم سات تیر ده. بس دلته ځوانانو سات ور تیرو.
څومره وخت شو چې ډول غږوي؟
15-16 کاله کیږي.
چا دې زده کړی؟
دا خو بس له مسیرانو نه.
انې ستاسو کورنۍ کې هم نور ډول غږوي؟
وو وو کلی نم ډول نه مخکې با ګوره په کلی کې ساوی به پاکې درې ساوی نه دي او بوز دي پکې. بیا به مکتب بیګا ویل چې سار میدانې کې ډول وایي. بیا موږ ډول وایي چې په کور په سار به یو نفر اتمن راته لیا به بیالی پاکی دلی لیا به الک پیدا و لیا به واده و اوس خو نه کلی ستا نه ښسته موږ هم داسې دې میلې ته مجبور چې دلته راځو. بس واده نه وي بیا راځو دلته. بس یو ډول وایي څوک اتڼ کوي څوک میده روانې پوهې سوې دي.
ته لږ ډول راته وغږوه.
ځوانان راځي 500 د خلک راځي 1500 200 300
روزګار پر روان دی.
وو وو د څه ورځ وکاند د څه بس ز خور ورور پاتې سورینه ډیر واړو چې چاوم جامع کاش کړل جامعم تو یادلې. نو بیا د څه ورځ هم داینه پروردګار را وستل چې اوس بیرته ماغه دروازه د پلار خلاص وسوله دوستان اوس رفتامت کوي کنه. د څه ورځ هم چې زه هیڅ دوستم ماته لاس را نه ک په بیابان پاتې وم.
اوس ک بیا ډول وغه کوي او یو سندره هم راته وای.
صحیح ده ته وایم وځنه.
نو داشته کی څه وچ تاته دریا دیږي؟
د وطن غوډه څه دغه چې ګرځیدل یې سړی پکې هر قدم یې سړی تور په یاد کیږي. لکه نشي یو لوګر ټول وطن د دموګه کنه خو بس پروردګار دې په خپل خدای سره جوړ کی موږ دا دعا کوم او ځوانانو دا غواړو چې بس خپل وطن ته خدمت وکړي.
اوغه دې او څوک دې څرخ مې دې را یاد شي ماته دې لوګر دې لوګر دشتي را یاد شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو په دې خبري مجله کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا ته په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې پړه د مخکخو نړیوالو دینی عالمانو غونډه جوړ شي. لدې غونډې د ازادي رادیو خبري اعلان درته تازه او دقیق معلومات درکوي. د دوهمه سهارنی خبري مجله